السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سولې، تر راتلونکي یو ساعت پورې دوه خبري مجلې درته لرو. لومړی پښتو خبري مجله زه درته قسیم سولمل او زما تخنیکی همکار رامین کاکړ وړاندې کوي. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان حکومت نن رئیس خدایداد اعدام کړ. دا د رواني خبري مجله د سر راپور دی. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او برف کوچونو له امله د اوښتو تلفات او له زیانمنو سوو کورنۍ سره د مرستې په اړه هم راپور لرو. نور راپورونه هم سته، خو د خبري مجله په خبرونو پیلو فرشتې جلال زئی ته به ور ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې یو تازه سروې څرګندوي چې اکثریت افغانان د افغانستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې د مذاکرو مشروط ملاتړ کوي. په نورستان کې چارواکي وایي د واورو د ورېدو له امله په دغه ولایت کې د مړو شمیر 12 او د زخمیانو شمیر 8 ته لوړ شوی دی. او په روسیه کې د چړونو ځانګړي کمیټې نن وویل چې هلته د سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف د قتل پر ممکنو دلیلونو غور کوي. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د مافیایي ډلو او قاچاقبرانو یو لوی مشر رئیس خدایدات نن اعدام شو. د سجدوبۍ پولیسو په کابل کې نیولی و. رئیس خدایدات تیر میاشت د کابل محکمې د خلکو د تښتولو، غلا او قتلونو په خاطر په مرګ محکوم کړی و. د نن د کابل په پلچرخي زندان کې اعدام شوی او لومړی مجرم دی چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له ټینګېدو وروسته اعدامیږي. په نورستان کې چارواکي وایي چې د واورو د ورېدو له امله د پدغه ولایت کې د مړو شمیر 12 او د زخمیانو شمیر 8 ته لوړ شوی دی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم نن ازادي رادیو ته وویل چې لړۍ روسیمو لا دقیق معلومات نه لري.
بعض لري پرتو سیمو نه لا تر اوسه پورې احوال نه دی راغلی چې هغه سیمې نه د تلیفون سره وصل دي او ډېر لري پرتو سیمې هم دي. په نورستان کې اویا کورونه نړۍ د خلکو ته مالي تلفات زیاته اوښتي دي. د لارې پرانیستو سره سم به عاجلې مرستې هغه قربانیانو ته ورسي.
د نورستان د یو شمېر ولسوالیو خلکو نن ازادي راډیو ته وویل چې هوا ډېره سړه ده او که چیرې ولسوالیو ته تللې لارې بندې پاتې سي نو د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ کېدای سي. د نورستان سرپرست والی وایي د لارو په پاکولو او خلاصولو کار روان دی، خو لا زیات وخت اړتیا لري. په کابل کې یو تازه سروې څرګند کړي چې اکثر افغانان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې د مذاکرو مشروط ملاتړ کوي. دا سروې د پژواک خبری اژانس کړي او د دې ادارې مسؤل دانش کړوخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې 80% کسانو چې دوی خبري ورسره کړي ویلي چې په افغانستان کې شوی پرمختګونه باید قرباني نشي او افغان حکومت باید په دې بهیر کې له احتیاطه کار واخلي. وروسته په دې اړه نور جزئیات اوریدلای شئ. او سپینی مانی ویلی چې ولسمشر باراک اوباما شای په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د سپینی مانی اعلامیه وایي جمهور رئیس اوباما به د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د مارچ په 23 له محمد اشرف غنی او عبدالله سره خبرې کوي. په دې اړه لا نور جزئیات له کابل نه دي خبر سوي. د نړۍ د زیاتو هیوادو رهبرانو یو شمېر روسي سیاستوالو د بشر حقوقو مدافع سازمانونو په روسیه کې د ولادمیر پوتین د سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف وژل کېدل غندلې دي. نیمتسوف مخکې د دې هیواد د ستر اعظم رستیال و چې پرون په مسکو کې وویشتل او ووژل سو. نیمتسوف د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین پر سیاستونو او په اوکراین کې د روسیې پر مداخله په زغرده انتقادونه کول او د رواني میاشتې په درېمه د ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې ویلي و چې پوتین د روان وضعیت مسؤلیت لري. په روسیه کې د چړونو ځانګړي کمیټه وایي چې د بوریس نیمتسوف د قتل پر ممکنو عواملو غور کوي. د دې ادارې وایاند ولادمیر مارکین ویلي چې د دوی څېړونکي غواړي چې دا څرګند کړي چې کوم کسان د دې پیښې شاته لاس درلودلی شي.
Также тщательно отрабатывается и версия о том, что
Тевайтрус мож процом аварито банди каркаво ау тер харцмахки да ихтимал зяд да чи да катал шай яу тахрикаме за амалви турцо по русия ки сиаси вазят бе собаташи. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما یو اعلامیه ورکړې ده او د بوریس نیمتسوف قتل یې ظالمانه بللی دی. اوباما په خبر پاڼه کې پر کرملین ژغ کړی چې بېطرفه او شفاف تحقیقات وکړي او د هغه قاتلین محاکمه کړي. د اوکراین ولسمشر ویلي نیمتسوف یې نږدې ملګری و او د کیف او مسکو ترمنځ د ارتباط یو پل و. د فرانسې ولسمشر بوریس نیمتسوف د ډیموکراسۍ نه ستړی کیدونکی او زړور مدافع بللی دی. او د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل پر ولسمشر ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې د نیمتسوف د قتل په اړه د څېړنو د پیل او د هغه د قاتلینو د محاکمې ډاډ ورکړي. د مصر یوې محکمې نن اعلان وکړ چې په فلسطین کې د حماس وسلواله ډله تروریستي سازمان دی. مصري تلویزیونونو نن وویل چې پریکړه په قاهره کې د عاجلو مسایلو لپاره ځانګړې محکمې کړې ده. مصري چارواکي ادعا کوي چې حماس په دې هیواد کې له هغو اسلام پالو افراطي ډلو سره مرستې کوي چې په وروستیو میاشتو کې د مصر پر امنیتي ځواکونو مرګونی حملې کړې دي. مصر چې د حماس چې د مصر له اخوان المسلمین ډلې څخه یو جلا شوی ډله ګڼل کیږي، د قاهره د محکمې نننۍ پریکړه خطرناکه او ټکان ورکوونکې بللې ده. او د جرمني په شمالي شهر برمن کې پولیسو نن د اسلام پالو افراطي کسانو لخوا د تروریستي حمله د امکان خبرداري ورکړی. د پولیسو خبر پاڼه چې نن خبر سوي وایي تیر ماښام د فدرالي ادارې و چارواکي د خطرناکو افراطي اسلام پالو د ممکنی حمله په اړه معلومات ورواستول. د دې مسلې نور جزئیات نه دي خبر سوي. پولیسو ډیر معلومات نه دي ورکړي او په شهر کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي.
دا زادر جو خبرونه په سترو شارونو کې د افم په 3.15 چپاو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 چپاو باندې واوري. افغان حکومت نن رئیس خدایداد اعدام کړ. په دې اړه په روانه خبری مجله کې درته بشپړ راپور وړاندې سي، خو په دې ارتباط باندې خلک څه وایي؟
د افغانستان ته یو ښه فائده ده چې آینده به د نور غلو خلک یو پند ترې واخلي.
د افغانستان اړوند راپورونو کې دا هم لرو چې یو شمېر مدني ټولنې انتقاد کوي چې حکومت لکه څنګه چې لازمه و د وروستیو اورښتونو او برف کوچونو له امله زیانمن سو سره مرسته نه ده کړې. له همدغو کورنۍ سره د پاکستان د مرستې په اړه هم راپور لرو. د غرزاوري چې په زابل کې د برمتسو سلګونو مسافرو د خوشکېدو هڅې کوم ځای ته ورسېدلې؟
موږ خپل کښی ورګانو ته وځو ورګې چې موږ ته تثبیت یو په زمن کې آمادګی لرو کله چې موږ د ګړ مقام څخه مو ته اجازه شو.
د افغانستان په ارتباط نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې په ګډون د نړۍ مشرانو د روسیې د حکومت د یو مخالف وژنه په کلکه غندلې ده. دا خبری مجله مو تر شپږنیم بجو دوام کوي. تاسیس مشخص لازدی رادیو اوری رادیو د خبرونی لومړی راپورته. افغان حکومت نن سید الله چی په رئیس خدایداد مشهور او د اختطاف په ګډون په بیلابیلو جرمونو کې لاس درلود اعدام کړ. د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو تو ویل چی رئیس خدایداد نن له غرمې مخکې یو لسنیم بجې د څرخی پله په زندان کې اعدام سو. محمد وای سمیم په دې اړه راپور راکوي.
رئیس خدایداد چې اصلي نوم یې سید الله و او د خوست ولایت اوسیدونکی و نن له غرمې مخکې په پل چرخی زندان کې اعدام شو. یوې حکومتي باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ. سید الله چې په خدایداد مشهور و د روان کال د سومبرې میاشتې په 23 نیټه د ملي امنیت ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د کابل ښار په 15 حوزه کې ونیول شو. د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مجرمینو په محاکمو کې د عادلانه محکمې ټول رکنونه باید په پام کې ونیول شي.
خدایداد او د نورو ټولو هغو کسانو چې په سم کې لاس لري، زمونږ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشنی خواست او درخواست دا ده چې د یوې عادلانه محاکمې ټول جزئیات او ارکان او رکنونه باید پکې مراعت شوي وي او مراعت شي.
د ملي امنیت ویاند حسیب الله صدیقی د رئیس خدایداد له نیول کېدو وروسته ویلي و چې یو لوی خطرناک ظالم او د افغانستان د معاصر تاریخ یو حرفوي مجرم نیول شوی دی. ویل کېږي چې رئیس خدایداد سمو د مخکې په کابل کې په یوې محکمه کې په اعدام او څو تر ملګري په شل کاله بند محکوم شول. رئیس خدایداد په وروستیو کلونو کې په وژنو، انسان تښتونو، وسلوالو غلاو او د خلکو په شکنجه کولو تورن و چې وروسته محکمې دا جرمونه پرې ثابت کړل. افغان حکومت له دې وړاندې په پغمان کې د یوې کورنۍ پر غړو څلور تنه تیری کوونکي او یو بل انسان تښتونکی حبیب استالف اعدام کړي وو. همدارنګه عام خلک وایي چې له مجرمینو سره باید قانوني چلند وشي او د خپلو کړنو په سزا ورسیږي.
دا رئیس خدای داس اعدام سه دا ډېر ښه کار وسه. دې ډېر خلک تښتولي وو، ډېرې غلاوې په ډېرو ډاکو کې د ده لاس و. او دا افغانستان ته یو ښه فایده ده چې آینده به دا نور غله و خلک یو پند ترې واخلي. کهانو تخیل ما یو تن در بکران و زیدیم که رئیس خدای داد و برا که چه دام شوه دیر خک کار شوه را پده چه فساد مخلی ولکی که منگا پخپل حکومت بانده دا باور درلوده چه باید دایی دام شی.
عام خلک همدارنګه له حکومت څخه غواړي چې قانون په ټولو باندې په یو شان پلی کړي. د دوی په وینا کې چیرې مجرمین د خپلو کړنو په سزا ورسیږي، څوک جرم کولو ته زړه نه ښه کوي. دوی زیاتوي چې د رئیس خدای داد په شان کسانو مجازات کول به په افغانستان کې د جرمونو په راکمېدو کې مثبت اغیز وکړي او د جرمونو کچه به هم راټیټه شي. که څه هم په تیرو دیارلسو کلونو کې د اعدامونو پیښې کمې وې، خو د اشرف غني په مشرۍ د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره دا څویم ځل دی چې مجرمین اعدامیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د مدني ټولنې یو شمیر فعالان پنجشیر او یو شمیر نور ولایتونو ته چې په وروستیو رښتونو او برف کوچونو کې مالی او ځاني زیانونه ورسېدلي، د مرستو په رسولو انتقاد کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
که څه هم په پنجشیر او ځینو نورو ولایتونو کې د واورو او توپانونو له امله له زیانمنو شوو سره د دولت د مرستو رسولو لړۍ روانه ده، خو د مدني ټولنو ځینې فعالان انتقاد کوي چې د مرستو دا لړۍ کمزورې ده. د مدني ټولنو د فعالانو د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې درې ورځې ووتې چې د پنجشیر او ځینو نورو ولایتونو یو شمیر خلک په واورو کې ایسار او ځینې تر واورو لاندې دي، خو دولت سیمې ته لازمې مرستې نه دي رسولې. د دې فعالانو له جملې څخه رحیم جامی له زیانمنو شوو سره روانې مرستې کافي نه ګڼي او وایي چې که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې لازم تدابیر ونه لري، نتیجې به خطرناکې وي.
حکومت ما بنابر عدم توانایی و ظرفیت و بنابر ای که
زموږ دولت چې د ناتوانۍ او کم ظرفیتۍ له امله نشي کولای چې دوه یا درې ولایتونو ته مرستې ورسوي، که چیرې د دې پیښو حجم زیات شي څنګه به وتوانیږي چې مرستې ورسوي؟ موږ اندېښمن یو که سم عمل ونه شي د مالی او ځاني زیانونو کچه به لوړه شي.
دوی د ناستې په پای کې د یوې اعلامې په خپرولو سره له حکومت، خلکو، سوداګرو، نړیوالو ځواکونو او ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د دې پیښې له ځپلو سره د مرستې وکړي. راپورونه وایي په وروستیو څو ورځو کې د واورو او بارانونو د ورېدو له امله په پنجشیر او ځینو نورو ولایتونو کې خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اوښتي دي. د دې پیښې وروسته جمهور رئیس اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پنجشیر ته تللي او د سیمې او زیانمنو شوو وضعیت یې له نږدې کتلی دی. په دې هکله جمهور رئیس حکم کړی چې د پنجشیر له خلکو سره دې عاجل مرستې وشي. افغان حکومت د وروستۍ پیښې له امله په هیواد کې درې ورځې ماتم هم اعلان کړی دی. بلخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر اوسه د غذایي او غیر غذایي موادو د رسولو پرته شاوخوا 20 میلیونه افغانۍ د پنجشیر زیانمنو شوو ته ځانګړې کړې او پر مستحقو یې د ویش لړۍ روانه ده. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې له زیانمنو شوو سره به لازم مرستې وشي.
احناف آرود وسیده برای پاکوری کراکو و راهایی که نسود است در ولایت پنجشیر
کارونه پا بیر پر مخزی هم دارنگمو پا نور ولایتونی که نغت مرستو او ضروری وسایلو تا تدابیر نیولی دی. در ورکوم پا هر چنده که چستون زپیش شی دولت آماده دی چی آواره کردی.
راپورونه دا هم وایي چې تر اوسه په دغه پیښو کې شاوخوا 200 تنه مړه او 30 ټپیان شوي دي.
په همدې حال کې د پاکستان پوځ مطبوعاتي څنګه وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د برف کوچونو او سیلابونو له امله د رامنځته سوي ناورین له اغیزمنو کورنۍ سره د مرستې دوه پوځي الوتکې، خوراکي توکي او نور د اړتیا وړ وسایل مرسته کړې ده. دوی وایي چې په دغو مرستو کې درمل، خوراکي مواد او کمپلونه شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د برف کوچونو او سیلابونو له اغیزمنو کورنیو سره د خوراکي توکو، درملو او کمپلو مرسته کړې ده. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه یا ایس پی آر د شنبه پر ورځ په یو خبرې کړې لامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د برف کوچنو او سیلابونو له امله له اغېزمنو وروڼو سره د مرستې په پار د هیواد ته له خوراکي توکو او ګرمو کمپلو ډکې دوه پوځي الوتکې ورلېږلې دي. دغه اعلامیه د پاکستانی پوز د ویان په حواله وایي موږ د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د وروستیو برف کوچنو له امله له خپلو اغېزمنو افغان وروڼو سره د یووالي ښودلو لپاره ځینې مرستې د هیواد ته ورولېږلې. په دغه مرستو کې پر ګرمو کمپلو او خیمو سربیره خوراکي توکي لکه وریجې، تیار خواړه، درمل او د اړتیا وړ نور سامان شامل دي. په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیلو برخو کې واورې وشوې چې وروسته واورې خوایدو د لسګونو افغانانو ژوند واخیست. دغه طبي پیښې تر ډیره پنجشیر، بدخشان، بامیان، لغمان، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د ولسي خلکو د درنې مرګ ژوبلې لامل شوې چې تر ټولو زیات زیان په پنجشیر ولایت کې اوښتی دی. د دې ولایت سرپرست ولی عبدالرحمن کبیری فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې یوازې په پنجشیر ولایت کې د برف کوچنو له امله 1300 کسان وژل شوي او همدارس سلګونه کورونه او ودانۍ هم اغېزمنې شوي دي. د عبدالرحمن کبیری په وینا لا هم په پنجشیر کې تر واورو لاندې د خلکو د راایستلو عملیات دوام لري چې له امله یې ښایي د مړو شمېر لوړ شي. بلخو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د واورې خوایدو پیښو کې د لسګونو افغانانو د وژل کېدو غم شریکي په پلمه افغان دولت په دې هیواد کې درې ورځنۍ ملي ویر اعلان کړی دی. د یادونه وړ ده چې عموما د کال په دې موسم کې د واورو په ورخت کې کمواله راځي، خو سږ کال د ژمي په وروستیو ورځو کې د هیواد د شمال او شمال ختیځ په سیمو کې درنې واورې ورېدلې چې له امله برف کوچونه او سیلابونه رامنځته شوي دي.
پر همدې موضوع ازادي ریډیو ته یو شمېر اوریدونکو د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې پیغامونه راستولې دي. اسماعیل د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ څخه لیکي د پنجشیر خلکو باندې ډېر زیات خفه سوي او خدای دې ورته جنت په نصیب کړي. احمدي د خوست څخه لیکي زه د پنجشیر په غمیزه زیات خفه شوم، الله دې پاتې کسانو ته صبر جمیل ورکړي. موږ د پنجشیر د ورونو او خویندو سره په غم شریک یو. او سید الله له کابل څخه لیکي د لویو لارو د پاکولو دنده خصوصي شرکتونو ته ورکول کیږي. دی وایي زما په نظر باید دولت دغه مسولیت په خپل لاس کې واخلي تر څو لارو پاکولو ته په وخت لاسرسی وسي او له بل پلوه به یې ګټه کړې وي. د هلمند سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې په مارجې ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ وسلوالو طالبانو یرغمل نیولې دي. د مارجې ولسوال احمد شفیع سولمل وایي ډېر ژر به دغه سیمه له وسلوالو طالبانو پاک او د خلک او دغه خلک به وژغورل سي. د مارجې قومي مشر حجي عبدالسلام له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې دا یرغمل نیونه دي پای ته ورسوي. خو د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې د دغو 400 کورنیو د یرغمل نیونې په اړه معلومات نه لري. په دې اړه راپور له حمیدې هارون عثمان څخه اورو.
په داسې حال کې چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عامو خلکو د یرغمل کېدو څو ورځې تیریږي، د مارجې ولسوال وایي چې افغان ځواکونه په ډېر احتیاط سره هڅه کوي چې دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه وژغوري. احمد شفیع سولمل چې د شنبه په ورځ آزادۍ راډیو سره خبرې کولې ویل وروسته تر هغه چې حکومتي ځواکونو په مارجا کې عملیات پیل کړل نو وسلوالو طالبانو د محاصرې د کړې په تنګېدو سره له دغو ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخیسته دی.
دوی دا دلې هم د دې تاکتیک څخه استفاده وکړله او بالاخره دا نه خواسته هغه بې وزلې او بې ګناه کسان چې په هغه ځای کې دي هغو ته صدمه ونه رسېږي. دوامدار دا ساحه د داسې یو دقیق څېړنې لاندې ده چې که عملیات حتی و هم ځنډېږي یو څه د تاخیر سره مواجه هم سي، ولې د ملکي افرادو د تلفاتو په خاطر باندې کوشش کوو چې ډېر کم سرعت او ډېر په احتیاط مخته ولاړ شو.
د هلمند په مارجې او یو شمېر نورو ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د ذوالفقار په نوم پوځي عملیات پیل شوي دي. د هلمند د مارجې قومي مشر عبدالسلام هم د عامو خلکو یرغمل کېدل مني، خو وایي دا خلک وسلوالو طالبانو د دې لپاره یرغمل نیولي چې طالبانو ته یې د کمزورو خطاب کړی و. عبدالسلام وایي چې د یرغمل شویو کورنیو شمېر 400 ته رسیږي.
دغه کورنۍ د طالبان تر تاثیر لاندې دي، یعنی د باندې پرېښودلو ته یې نه پرېږدي. په دغه منطقه کې طالبانو خپل سنګر نیولی. دا څو ورځې کېږي چې جنګ دوامداره شروع او روان ده. ویس باندې ماینونه فرش شوي دي، هم ملکي خلک باندې الوزي، هم نظامي ځواکونه باندې الوزي. دواړو طرفونه تاوان رسېږي او هم خپله طالبان هم په دې ماینو باندې ختلي دي.
خو د ملي دفاع وزارت چارواکي د دغو 400 کورنیو یرغمل نیونه نه مني. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو عملیات بریالي دي.
دا ځای کې به ما معلومات
له هغه ځای چې ماته معلومات شته په هلمند کې محاربوي عملیات دوام لري. هلته ماینونه زیات ښودل شوي، خو له دې نه خبر نه یم چې څوک دې یرغمل شوی وي.
تر اوسه طالبانو د دغه یرغمل نیونې په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم چې د هلمند د تریخناور سیمې د خلکو وروستي تلفات معلوم نه دي او د مارجې ولسوال ډیر کم ګڼي، خو په سیمه کې ماینونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په وړاندې ستره ننګونه ګڼل کیږي.
په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي کوم کسان چې د کابل هرات په لوی لاره برمته سوي و د داعش له پلویانو سره دي. په عین حال کې د زابل ولایت سیمیز چارواکي هم وایي چې برمته سوي کسان به ډېر ژر د سپینږرو په منځګړیتوب خوشي کړي. اجمل تورمن راپور ورکوي.
د زابل ولایتي شورا او د افغانستان پولیسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازي وایي چې برمته شوي کسان لا هم ژوند دي او د اسلامي دولت یا داعش ډلې له پلویانو سره دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق پرست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت یو شمېر سپینګیری او د سولې د شورا غړي چمتو شوي چې د دغه کسانو د خلاصون په خاطر خاک افغان ولسوالۍ ته ولاړ شي.
موږ جرګاوت برابر کړی د جادي شخصیتونه دي، علما اکرام دي، قومي سپینځري دي، اوس حرکت یې لخوا کې افغانو خواته دغه متاثر ورونه چې وکړي دي دغه درې هي لږه دا خلک د داعش له ګرو سره دي. موږ له سپینځرو سره داعش والا هیڅ لیدونه چې افغان ته کمپونه جوړ کړي دي کمپ کې نږدې نه پرېښو. دا خبره د خوشبینۍ ده چې موږ څه طالبان دي له کوټې له شورا بیا بیرته تر شاجوي پورې چې د کم کمانډانان دي مربوط ټول سره په تماس کې دي. ټول موږ ته اطمینان راکړی دا خلک به موږ راي لکو.
خاکي افغان د زابل ولایت یو نام ولسوالی ده چې اوس مهال پرې د دولت وستوال مخالفین واک چلوي. د راپورونو له مخې شاوخوا دیرش کسه چې له ایران نه راستانه شوي ول او له هرات نه کابل ته راتل تیره دوشنبه د همدې لوی لارې په اوږدو د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د مخپټ وستوال لخوا برمته شول. که څه هم د دغو کسانو د هویت په اړه دقیق څه نه دی ویل شوی، خو د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي چې دغه کسان د اسلامي دولت یا داعش په ډلې پورې تړلي دي. حق بیان وایي چې طالبانو له سپینګیرو نه دوه ورځې وخت غوښته وو چې د دوی په وینا برمته شوي کسان به د سړي تښتونکو له منګولو خلاص کړي او اوس دغه وخت پوره شوی دی. بلخوا د افغانستان پولیسي جرګه کې د زابل ولایت یو شمېر استازي وایي چې برمته شوي کسان ژوند دي او وسلوالو طالبانو د دغه ولایت سپینګیرو ته ډاډ ورکړی دی چې د خلاصون لپاره به یې هره چاره ولټوي. په عین حال کې د زابل امنیه قومندان غلام سخی روغ لیونی وایي چې د دغه کسانو د خلاصون لپاره د دوی جدي هڅې روانې دي.
نو دغه څنګه امکانات د محل طالبانو د اوقات طالبانو او په ورته دي هغه په مذاکره کې سره ناسي ورته ویلي چې هر ځای کې خلک پیدا کېدل او موږ خپل کښي ورګان ته وځو ورګي چې موږ ته تثبیت یو په زمون کې هم د ګیلرو کله چې موږ د ګړ مقام څخه مو ته ځات
د کابل هرات په لوی لار د زابل ولایت اړوند په شاجوی ولسوالۍ کې د دغه کسانو برمته کول مسافر ویرولې دي او وایي چې د دې لارې امنیت خوندي نه دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د آشنا رادیو خبرتیا ملازدی رادیو څخه ورده خو اوس د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د لوړو زده کړو وزارت وای په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په عالی ماسو کې د تعلیم د کیفیت د لوړولو په مقصد د وی ملي ستراتیژي طرح بشپړه کړی ده. نجس اپی په دیړه راپور راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړولو په هدف په ډیر شر یو ملي او ستراتیژیک پلان معرفي کړی. د همدې مقصد لپاره د شنبې په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې د پوهنې د متخصصینو په ګډون یو دوه ورځنی سیمینار جوړ شو. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست محمد عثمان بابوري هیله وښوده چې د دې پلان پلي کېدل به د لوړو زده کړو په بهیر کې پرتې ستونزې هوارې کړي.
اوس هم موږ وینو چې له ډېرو هڅو سره سره بیا هم وروسته پاتې یو. د پخواني پلان په اساس ټاکل شوی و چې سږ کال زموږ د خویندو شمېر د لوړو زده کړو په برخه کې 15% ته ورسیږي، خو موږ لا هم 40% یو. موږ باید بیلابیلې لارې ولټوو ترڅو دغو ستونزو ته د حل لار پیدا شي. زما خصوصي مؤسسې زیاتې شوې دي، یو شمېر متاسفانه چې ښه کیفیت نه لري، او دا هم منو چې موږ نه یو توانېدلي چې تر اوسه له دغو خصوصي مؤسسو څخه څارنه وکړو.
نوموړي وویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره د لوړو زده کړو تعلیمي پلان په یو کال کې د کورنیو او بهرنیو متخصصینو په هڅو جوړ او اوس مهال د پلي کېدو په لارو چارو خبرې کیږي. په دې ورکشاپ کې یو شمېر بهرنیو متخصصینو هم د دې پلان جوړېدل مهم وګڼل او وویل چې باید عملي شي. ډاکټر فرید هیوارد هم یو له دغو متخصصینو دی چې د دې ستراتیژیک پلان د جوړېدو په اړه وایي.
هغه مسله چې د دې سبب سوی څو د لوړو زده کړو وزارت ستراتیژیک پلان کامیاب سي، لومړی همکاري چې تاسو یې وینئ چې دا یو مشورتي پروسه وه چې په هغه کې ښوونکي د پوهنتونونو رئیسان د لوړو زده کړو وزارت ادارو په ګډه په دې اړه مشوره وکړه او په دې وتوانېدل چې یو کامیاب پلان جوړ کړي.
خو په دې سیمینار کې د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د پلان پلي کولو ته د بودیجې خبرې هم وکړې او له دولت او بهرنیو موسسو څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې د دوی سره مرسته وکړي. سره له دې چې د هیواد د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د تعلیم د کیفیت د ښه والي لپاره له څو کلونو راهیسې هڅې روانې دي، خو بیا هم ښوونکي او محصلان وایي چې د دوی په نصاب کې ستونزې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پښواک خبری ایجنس وایي یو سروي کړي چې وګوري څومره کسان د سولې د وروستي هڅو سره لیوالتیا لري. زموږ همکار اجمل تورمن د دغه ایجنس د مسول دانش کډو خیل سره مرکه کړي او په سر کې د دغه سروي د جزئیاتو په اړه پوښتل دي.
پښواک خبری ایجنس خو د سلو کسانو نه یو نظر پوښتنه کړي و. موږ دغه سروي ولایتونو کې د کابل په شمول له خزو سره د تلسو کسانو نه پورته کوم عمرونه ول غوي سره خبرې کړي ترڅو معلومه شي چې دوی لیوالتیا د سولې په اړه څومره ده. نو په دغه برخه کې د ډیرو خلکو سره سمون خبرې کړي، هغوی دغه وروستیو هڅو ته لیواله وو او دا یې غوښتل چې د طالبانو سره چې دا کومې خبرې روانې دي دوی یو ډول مشروط ملاتړ کوي، یعنی له شرطونو سره ملاتړ کوي ترڅو د افغانستان هغه لاسته راوړل چې په تیرو 14 کلونو کې هغه باید په داسې شکل له لاسه ورنه کړی شي ترڅو هر څه د سولې قرباني شي. د ډیرو خلکو غوښتنه ده چې حکومت باید په دغه برخه کې د خپلو مخالفینو سره کوم د سولې خبرې کوي له ډیر احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې څلوېښت کسانو نه چې کله موږ پوښتلي هغوی دا د سولې خبرې باید د ملي ګټو خوندیتوب ته باید په پام سره ترسره شي، یعنی دا ډول وړاندیزونه کړي او دغه راز دغه د ښځو د حقونو د رعایت او د لاسته راوړنو په اړه سولې د پروسې قرباني نه شي. موږ سلو کسانو سره چې کومې خبرې کړې وې یوازې شلې دا چې وو چې هغوی د سولې له خبرو سره مخالفت څرګند کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته لاغه چې د روسیې د حکومت یو مهم سیاسي مخالف او پخوانی صدر اعظم په مسکو کې په ډزو وژل سو، دا پیښه د روسیې او د نړۍ د مشرانو لخوا په سختو ټکو وغندل سوله. ملالی بشیر په دې اړه راپور راکوي.
په روسیه کې مهمو سیاسي مشرانو د حکومت د سیاسي مخالف او پخوانی صدر اعظم بوریس نیمتسوف وژنه غندلې ده. دا له هغه وروسته چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې نیمتسوف په مسکو کې په ډزو وژل شوی دی. دا پیښه کرملین ته نږدې د جمعې په ورځ شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په ډیره چټکۍ سره دا وژنه غندلې ده. د پوتین د ویان دیمتری پیسکوف په وینا په دې ظالمانه وژنه کې د قراردادي قتل ټولې نقشې موجودې وي او دا کار یې پرونه وباله. ګواکې دا کار په دې سوې دي چې د روسیې حکومت له ګواښ سره مخامخ شي. 55 کلن بوریس نیمتسوف پر پوتین سخت انتقاد کاوه، د هغه حکومت یې بې کفایت او له اداري فساد ډک باله او د اوکراین په اړه د کرملین پر پالیسي سخت انتقاد کاوه. د روسیې د کورنیو چارو د وزارت ویان دی الینا الکسیفا د شنبه په ورځ سهار خبریالانو ته وویل اوس مهال د پلټنې یو ډله د پیښې پر سیمه کار کوي او د دې جنایت له عیني شاهدانو څخه پوښتنې روانې دي. له هغې ښځې څخه چې له ده سره د پیښې پر مهال روانه وه، د ښار د پولیسو په یوه ماموریت کې پوښتنې کیږي. د دې جنایت د ترسره کوونکو د پیژندلو لپاره تر خپله وسه هر څه کوو. د روسیې د کورنیو چارو وزیر هم د پیښې په ځای کې سته. موږ د دې جنایت د حل لپاره ټولې لارې لټوو. د روسیې د شطرنج لوبي اتل ګاری کاسپاروف چې د پوتین پر حکومت انتقاد هم کوي، د ټولنیزې رسنۍ ټویټر له لارې لیکلي چې اول خبریاله انا پولیتکوفسکایا په ډزو ووژل سوه، بیا د مالیزیا الوتکه ام اچ 19 وویشتل سوه او اوس بوریس ووژل سو. د تل په شان به کرملین مخالف ګوند سی آی ای یا بل څوک ملامتوي. پخوانی ولسمشر میخایل ګورباچیف ویلي په داسې حال کې چې روسیه له لویدیځ سره په ټکر کې ده، نیمڅوف په هیواد کې د ګډوډۍ رامنځته کولو په هدف وژل سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو اعلامیه کې د روسیې له حکومت غوښتي چې چټکې بې پلو او شفافې پلټنې وکړي او یقیني کړي چې په دې پیښه کې لاس درلودونکي محاکمه سي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه زیاتوي چې امریکا د بوریس نیمڅوف وحشیانه وژنه غندلې ده.
له دې راپور سره دا خبرې مجله هم پای ته ورسېدله. بلایوه فرشته نګه وړاندې کوي. په خیر راغلئ.